لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته، زه احمد تکل تخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. ترن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې به د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د وسلوال برید په اړه معلومات درکړو. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د بشري او مالي تلفاتو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره یو ځای په همدې خبرونه کې واورئ. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم لرو. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې لا پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه اورېدل کیږي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل شوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ښار د پلی محمود خان په سیمه کې له پیاوړې چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله شوې ده. صدیقی وایي یو شمېر وسلوال مخالفان له هم په سیمه کې ودانۍ ته ننوتلي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
موټر په واسطه سوی دی سها کامل اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انتداد یې سها مکمل او موږ کوشش کوو، زموږ امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې هلته که تروریستان هنوز هم پاتې وي هغوی له منځه لاړ شي.
د دغه انتحاري حملې د کرم ارژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو امنیتي چارواکي وایي چې ساحه ملکي وه او ډیری قربانیان به یې هم ملکیان وي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه حمله په شدت سره غندلې. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی ده او د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د امنیت لسم ریاست و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو ورښتونو او لکبلې دروتلیو سیلابونو په نتیجه کې لک تر لګه 38 کسان عمر شوې دي. راپور نه وایي چې سیلابونه ډیر زیان د افغانستان د شمال په جنو لرو پرتو سیمو کې اړولې. په تخار ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق زنده اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفکان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو سیمیز ویان احمد خالق سابي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مقرو لسوالي کې سیلابونو 19 کسان وژلي. په سمنګان کې حکومتي ویان صدیق عزیزي په ورستیو سیلابونو کې د غلطه د شپږو کسانو وژل خبر تایید کړی. نوموړي ویلي چې په وژل سوي کې درې ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل ورستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډېر تلفات او زیانونه اړولي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه. شپږ کلنه ستایش لس ورځې مخکې تهران ته نږدې په ورامین سیمه کې د 12 کلن ایراني هلک لخوا له جنسي تجاوز وروسته ووژل سوه. ټولنیزو شبکو کارکوونکو او عیني شاهدانو پرون راپور ورکړل چې پولیسو د هغو خلکو مخه په زور ونیوله چې غوښتل یې په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته د ستایش په یاد شمې بلې کړي. د ایران نیمه خبري رسمي اژانس اسنا خبر ورکوي چې پولیسو یو شمېر افغانان چې غوښتل یې په یو بله سیمه کې غونډه جوړه کړي ونیول. د ازادۍ راډیو فارسي څانګې راډیو فردا پر خپله ویبپاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې پولیسو د افغان فعالانو د نیولو په حال کې ښیي. د اسناد راپور لمخې پولیسو اعتراض کوونکو ته ویل چې د دې اعتراض لپاره رسمي اجازه نه لري. پر ستایش تجاوز او د هغې وژنې په افغانستان او ایران کې او همداراز پر ټولنیزو شبکو د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شوه. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې له یوې پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. سکن ایګل په نوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکې په هلمند کې ځای پر ځای شوې چې په وروستیو میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت و. همدارنګه په مزار شریف کې د روزنې په یو اډې کې هم کارول کیږي. امریکایي پوځي سلاکار جګړن جانس اوینټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغو استخباراتي تکیه کول دلوده چې له سیګنال ترلاسه کیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په نیویارک کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا دواړه به مخکې له دې چې جان کیری سعودي عربستان ته سفر پیل کړي په خپلو کې خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې به جان کیری د ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای شي چې د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته ورځي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د ایران لوړ پوړیو مشرانو په دې وروستیو کې شکایتونه کړي او وایي واشنګټن په اټومي موافقې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې موافقې له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی. واشنګټن ټینګار کوي چې دوی خپلې ژمنې پوره کړي او خو د ایران سره د قانوني سوداګرۍ د اسانولو او یا د مالي مقرراتو په روښانولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپتر استوي چې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د اعلان بغداد ته د ناڅاپي سفر پر مهال وکړ. نوموړي د دوشنبه پورز د عراقي ځواکونو سره د امریکا د اضافي مرستو په اړه د خبرو لپاره بغداد ته تللی. له دې اضافي 200 سرتیرو سره به په عراق کې د ټولو ډیره امریکایي سرتیرو شمیر څه باندې 4000 تنه تا او ورسیږي. کارټر وویل اضافي امریکایي سرتیری به تر ډیره لومړی کرښې ته نږدې عراقي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي.
موږ غواړو چې د عراقي امنیتي ځواکونو سره اضافي امریکایي سلاکاران وګمارو، هغو عراقي ځواکونو سره چې دا مهال په لیوا او د کندکونو په مرکزونو کې دي. دویم دا چې موږ غواړو عراقي امنیتي ځواکونه د ملاتړ لپاره برید کوونکي هلیکوپټرې برابرې کړو څو د موصل په نیولو کې له یو مهم ظرفیت سره د دوی د روانو هڅو ملاتړ وکړي.
کارتر په داسې حال کې بغداد ته سفر کوي چې عراقي ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړې. دا د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سختې زلزلې کې د وژل شویو شمیر 414 تنو ته رسیدلی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 8.1 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی ویره لري چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک له هم د ډنګو کورونو او ودانیو تر کډلو لاندې پاتې دي. د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا د پورستیو اتش پیتو کلونو کې په دې هیواد کې تر ټولو سخت زلزله بللې. د دې زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره له سویس، اسپانیا او د لاتین امریکا له څو هیوادونو څخه مرستندوی ټیمونه اکوادور ته رسیدلې دي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غاګل آزادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کابل له پل محمود خان سیمې څخه د ازادۍ راډیو په ژوندۍ راپور کې به واورئ چې وسلوالو د ملي امنیت پر یوه قطعه برید کړی او جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي سیمه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
نن سجار هم د خپل محمود خان د ایدګاه مسجد څنګ ته موټر په واسطې شوی دی. ساحه کاملا اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته. انسداد یې ساحه مکمل.
په نورو موضوعاتو کې د هیواد په شمال او نورو برخو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله د زیانونو په اړه به معلومات درکړو. ملي اردو د خپلو څارونکو بی پیلوټ الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون په هلمند کې پیل کړې او په مزار شریف کې به یې وروسته پیل کړي. د فراه د ولایتي شورا مشر ویلي چې د هلمند په سلو کې اویا برخه د طالبانو په لاس کې ده، خو د والي په زړه پورې ځواب واورئ.
ماشاءالله شورای ولایتي رئیس داس خبره کړي مفتي مجانی د طالب ویندوی پاته سوی ده. دوی منیم نه طالب نه وایي چې ما په لاس کې دومره خاوره.
په دوه هم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونې او ری قدرمن اوریدونکو اوس هم د خبرونې لومړی راپور ته چې په ژوندۍ بڼه د کابل په محمود خان سیمه څخه تاسو وړاندې کیږي پام وکړئ نن د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت پر یو وخت د وسلوالو طالبانو لخوا یو ډلیز بریت شوی دا ډلیز بریت په یوې ځانوژن کې 14 سره پایل شوی دی د ازادۍ رادیو خبریال تمیم اخګر د 14 او د بریت په سیمه کې همدا شیبه په مستقیم ډول د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی اخګر صاحب
ملی امنیت لسما ریاست یو برخه پکشی شتون لري په دغه ریاست کې لومړی یو انتحاري حمله وسو او مابلی دا پروسه مخالفین وتوانېدي چې ځان د دغه ملي امنیت ودانې مابین ځان ورسوي او همدا اوس تر اوسه پورې د ملي امنیت او افغان امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ جنگ جریان لري او د تکان ژغونه اورېدل کېږي او تر اوسه پورې ډېری امبولانسونه دغه ساحې نه ټپیان ویوړل شفاخانې ته خو دقیق ارقام تر اوسه پورې زموږ لاسته نشته چې څومره کسان ټپیان شوي دي او څومره کسان وژل شوي دي تر دې مخکې د طالبانو ویاند د یو اعلامیه په نشولو سره د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی بلې
بله اخګر صاحب دغلته شاوخوا دغه سیمه کې چې تاسو یاست یو په دې ځای کې چې حمله شوه لکه څنګه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي او مرکبه یو شی بورسته خبره شي ملکی ساحه ده تاسو هلته څه ویني آیا ملکی خلک او ملکی تاسیسات هلته شته
بله دلته ډیری ملکی تاسیسات ملکی کسان دی دلته ډیری دوکانونه دی د خلکو خود ټول محمود خان سیمه چې دلته نومیږي د دوام او زی په ساحه کې دی دلته د ملي امنیت یو برخه د لسم ریاست یو برخه دلته هم شتون لري چې د عیدګاه جماعت څنګه دی نو مخالفین هدف دغه لسم ریاست د امنیت ملي و
بل او دلته فکر کوم چې یو شمیر ورکشاپونه او د موټرو د ترمیم ځایونه ملکی خلک د ملکی خلکو غنګونه د غلطه زیاته د پدغزای کې
بل دلته به خېری خلک وتر د سوشي به مخکې خو د ملي امنیت کسان د کسان د غزای نو ويستل او صحه تخلیه وکړ او د ملي امنیت کسان د سلور خو او څخه د سهم ماسره کړی دي لکه څنګه چې تاسو هم وایئ دلته ډېری دي موټر د ترمیم ورکشاپونه دي او نور د تخنیکی وسایل د خرڅله دوکانونه هم شتون لري په دغه ساحه کې
ډېر زیاته مننه کوم اخګر صاحب د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د زمونږ خبريال تمیم اخګر و چې په پل محمود خان سیمه کې د نننۍ وسلواله حمله په اړه راپور راکاو په ژوندۍ بڼه د خبرونه په دوام کې به هم تاسو د دې حمله له نورو جزئیاتو خبرو تر اوسه پورې د دې حمله دقیق تلفات معلوم ندی هڅه به وکړو چې د خبرونه په دوام کې زمونږ خبريالان روختونونو ته رسیدلې دي له هغه سره به تماس ټینګو او تاسو ته به معلومات درکړو خدا شپه د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره ستاسو از د ازادۍ رادیو د خبريال اجمل تورمن د مرکه اوریدو تر بولم
سوال خو دا په انتحاري بریچ سوې د طالبان له خوا د وضاحت دی چې دوی په کندز کې بغلانو کې په تخارو کې دوی شکست خوري او دوی نشي کولی نور د امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي نو بیا دوی د خلکو په منځ کې او خاصتاً په ملکي ساحې کې چې پل محمود خان دی د انفجار ته لاس وهي او نن انفجار هم د پل محمود خان د عیدګاه مسجد تنګ ته یو موټر په واسطه شوی دی ساحه کاملاً اوس د امنیتي ځواکونو په تسلط کې شته انتدادي ساحه مکمل او موږ کوشش کوو موږ هم هیڅ وکړو کوشش کوي چې حالت کې ترستان هنوز هم پاتې یوه لمن دلار شي
bale تلفات پړس ویل شي د سړي قصب کڅنګه
تر اوسه جزئیات نه لرو تلفات به خامخا خلکو ته وخلي هغه د صحاب کیسه هله ډیر کړه ګونه څه کیسه او موږ ټول امبولانسونه د پولیس او نور هم هیڅ نه کړو
زخمیان او ټټیان شفخانو ته ورسول.
هدف څه وو او نویت د پیښې څه وو؟ صاحب
نویت د پیښې انتحاري برید په موټر په واسطه شوی، یعنی په یو واسطې کې دوی مواد ځای پر ځای کړي وو او دا برید ترسره شوی. نو ساحه د پل محمود خان ساحه ده، د اتکا مسجد ترڅنګ.
بلې، او دغه تروس پرې وایي ډز د څه روانې دي چې نه ختم شوي که نه؟
بلې، راپورونه لرو د ډزې، د دې خاطر هم زموږ ټول امنیتي ځواکونه په ساحه کې دي. کاملا دا شوی ساحه تر څو دوی مشخص کړي چې که تروریست یې پاتې وي او بریدګر یې، هغوی هم له منځه لاړ شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د پل محمود خان د نننۍ حملې جزئیات اورول. اوس ورځو د کابل ایمرجنسی روغتون ته د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صفای هلته دی او دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. صفای صاحب، تاسو هلته څه اورېدلي دي؟ له ډاکترانو او د روغتون له چارواکو سره مو چې خبرې کړي دي، د تلفاتو د شمیر په اړه یې تاسو ته څه ویلي؟
سلام تکل صاحب ته او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دغه چاودنه کې زیات شمیر ټپیان هم زیات شمیر ټپیان لري. زه همدا اوس د کابل د ایمرجنسی د روغتون مخې ته ولاړ یم. دلته شاوخوا اتلس ټپیان داوړي چې په ټپیانو کې درې تنه نظامیان دي او یوه میرمن هم په دې کې شامله ده. دا هم ټپیان دغه روغتون ته راوړل کېږي. د ټپیانو خپلو خپلوان هم په دغه ځای کې ولاړ دي او د روغتون مسؤلین څوک خبریالانو ته دننه د ورتګ اجازه نه ورکوي. اوري تکل څوک
اوریدونکو ستاسو خبرې اوري. دلته له ډاکترانو سره متاسو خبرې کړې دي، هغو څه وایي د تلفاتو دقیق شمیر د ټپیانو او د مړو تاسو ته چاویلې؟
بلې، د دې روغتون یو شمیر مسؤلین شمې غوښتل نومې واخیستل شي. وایي چې دلته شاوخوا اتلس ټپیان داول شوي دي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه.
او د مړو د شمیر په اړه؟
د مړو په د شمیر په اړه باندې دوی څه نه وایي، خو وایي چې ټپیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي او د مړو په اړه باندې تر اوسه پورې دوی کومې څرګندونې نه دي کړې او څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صاپای و چې د کابل له ایمرجنسی روغتون څخه د کابل د پل محمود خان د نن سهارنۍ حملې د ټپیانو او د تلفاتو د شمیرې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د پل محمود خان د حملې په اړه کچرتا کوم نوې پرمختګ پیښی، نو د همدې خبرونه په دوام کې به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونو او لدې کبله راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژل دي. په بشري زیانونو سربیره سیلابونو په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه هم ویجاړ کړي او کروندې وړي. لپیخو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي ځپل شویو سیمو ته د سروې ټیمونه استول شوي څو د زیانونو اندازه معلومه کړي او همداراز له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. د موضوع په اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
سختو بارانونو او له کبله راوتلو سیلابونو تر ټولو ډیر زیان د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې اړولې. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د تخار، بادغیس او سمنګان ولایتونو د چارواکو لخوا د ترلاسه کړو شمیرو له مخې وایي چې په دې درې ولایتونو کې ورستوي سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي. په تخار ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق سنده د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کلفګان او بنګي ولسوالیو کې سیلابونو د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان وژلي. په بادغیس کې د حکومت یو ځای ویاند احمد خالق صافی ویلي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې سیلابونو 19 کسان وشلي. په سمنګان کې حکومتي ویاند صدیق عزیزی په ورستوي سیلابونو کې دغلته شپږو کسانو وژل کېدل تایید کړي. نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس فرانس ته ویلي چې په وشل شو کې درې خزي او درې ماشومان شامل دي. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې ډیر تلفات او زیانونه اړولي دي. ښاغلی سیاس په دې لړ کې پر بادغیس، تخار او سمنګان سربیره د غور، بدخشان، بلخ، بغلان، پنشیر، لوګر، غستی او دایکندي یادونه وکړه. نوموړي وویل چې پر دې سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي خو مرګ شوبلې نه ده پیښه کړې. د پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال خاقلی سیاس د زپل شو خلکو سره د مرستو په اړه ویل د وی په ټولو ولایتونو کې د بیړنیو پیښو د ولایتي کمیټو لخوا د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې زپل شوي سیمې سروې کړي او هغه کسانو سره مرستې وکړي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. د سیلابونو د افغانستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو او داسې سیمو کې هم راوتلي چې د معلوماتو ترلاسه کول ترې ستونزمن دي. نو ګمان کېږي چې د سیانونو اندازه به تر دې چې چارواکي یادوي زیاتوي. تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې افغان چارواکي به څومره وکولای شي په سیلاب ځپلو سیمو کې ټولو ځپل شو خلکو ته مرستې ورسوي. په همدې اونۍ کې د هلمند له یو شمېر نامنه ولسوالیو څخه هم د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د وختو زیانونو رپورټونه ورکړل شوي وو. دا چې سیلابونه تر ډېره په نامنو ولسوالیو کې وو نو د بیړنیو حالاتو د ځایي کمیټې چارواکو وویل چې له همدې کبله یې زیانمنو ته تر ډېره د مرستې لاس ورونه رسید.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاغله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو په پلم محمود خان کې د ملي امنیت پر لسنې ادارې د وسلوال بریټ په اړه نور جزئیات را رسیدلي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې لا هم وسلواله نخته جریان لري او داسې ګمان کیږي چې بریټ کون کې به یو یا څو تنه به دننه ودانۍ ته ننوتلي وي او له امنیتي ځواکونو سره د مقاومت په حال کې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې جمهوری ریاست شیبه مخکې خبره کړه ولسمشر غنی دا حمله چې یو شمیر هیوادوال پکې مړه او ټپیان شوی دي په سختو الفاظو سره غندلې ده. ولسمشر ویلي چې دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی او په څرګنده ښایي چې دا د دوی د زوف او د جګړې په ډګر کې او له امنیتي ځواکونو سره د دوی د ماتې څرګندوی کوي. ولسمشر غنی ټینګار کوي چې دا ډول حمله به د افغانستان د خلکو او د هیواد د ملي او دفاعي ځواکونو روحیات کمزوري نکړي. او اوس هم یو بل راپور د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوي پوځي اډې څخه د لومړنیو څارونکو بي پيلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملي اردو د هغو دا د افغانستان د ملي اردو د هغو هڅو یو برخه ده چې غوړي د هوایي ځواک له پلاوه پر خپل ځان بسیا شي. په دې اړه رويټرز خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونو تصور ورکړي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د هوایي ځواک له پلاوه خپل واک شي. د رويټرز خبري اژانس وايي افغان ځواکونه لا هم د څارنې استخباراتي معلوماتو راټولولو او وخت نا وخت هوایي بریدونو په برخه کې د ناتو پر هوایی سواک تکیه دی. د سکن ایګل پنوم لومړنۍ بی پیلوټ الوتکه په هلمند کې ځای پر ځای شوی چې په روسي میاشتو کې د درنو جګړو شاهد ولایت دی. همدارنګه با په مزار شریف کې د روسنی په واړه کې هم وکړول شي. رويټرز خبري اژانس وايي ټاکل شوی چې افغان پوز په واشنگټن څخه د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو اته سیستمونه ترلاسه کړي چې هر یو به شپږ بی پیلوټ الوتکه ولري. امریکایي سلاکار جګړن جاسون وایټ په یو بیان کې ویلي تر دې مخکې افغان ځواکونو پر بشري او هغه استخباراتو ډیر ډاډ درلود چې له سیګنالونو ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو د سیستمونو په کارولو سره به د افغان ځواکونو د استخباراتو دراټولولو او کشف په وړتیا کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خو پر دې سربېره ویل کیږي چې د بی پیلوټ الوتکو د شبکې کارول به تر څو کلونو پورې بهرنیو کارونکو ته اړتیا ولري. د روټرز خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې افغان پوځي کمانډانان به د بی پلوټ الوتکو د الوتنو څارنه کوي، عملیاتي برخه به لږ تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې پر بهرنیو قراردادیانو چلیږي. دا مهال افغان پوځیان په همدې برخو کې د زده کړو لپاره د امریکا په متحده ایالاتونو او دننه په افغانستان کې تر روزنې لاندې دي. سکن ایګل د څارنې بی وسلې او بی پیلوټ الوتکې دي چې هر یوې د 3000 امریکایي ډالرو په بیه تمامېږي. ولکه چې د الوتکې د څار او کشفي معلوماتو د راټولولو لپاره په نوو او پرمختللو وسایلو سمبالې دي. د الوتکې چې د هوایي ډګر پرته الوتنې کولی او بیرته کېناستلی شي تر 3600 مترو پورې لوړې الوتنې کوي او تر سلیر ساتونو په هوا کې د پاتې کېدو وړتیا لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د فراد ولایتي شورا یو استازي وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او دولتي مرکزی دولت باید په دې حق له جدي پاملرنه وکړي. د دې شورا رئیس پرون وویل چې د دې ولایت په سلو کې اویا خوره د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، خو د دې ولایت والی دا خبره نه مني او وایي چې دوی پر ټول قلمرو پوره واک اول کلري. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت د ولایتي شورا استادو په خبري غونډه کې نن د ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوله. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور په دې غونډه کې وویل چې ورځ تر بل د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابېږي خو مرکزی دولت دې ته پام نه کوي. د ولایتي شورا رئیس وایي باید د فراه ولایت د امنیت لپاره منظم پوځي عملیات په دغه ولایت کې ترسره شي.
هر ورځ تر بلې ورځې حکومت الکې لاندې تر ماسرې لاندې را روان دي. هیڅ نو د دشمن یو سروي په ولسوالۍ کې نسته، هیڅ نو یو پلان موجود نسته جنگي د عملیاتو لپاره، هیڅ نو پلان دوی نه لري. د فراه اویا فیصد خاوره د اوس د دشمن په لاس کې ده. هر ورځ ولې موږ د ولسونه خطابات شو
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ایده پکله کړې ده. د فراه والی محمد اسف ننګ وایي د فراه پر ټوریزم حکومت پوره واک لري او د فراه د ولایتي شورا رئیس غیر مسؤلانه خبرې کړې دي. د والی په خبره هم دا اوس د فراه پر ټولو سیمو کې افغان ځواکونه شتون لري.
تاسو ویل چې شورا ولایتي وایي چې طالبان اویا فیصد حاکمیت لري. دا د طالب ویان هم داسې نه وایي. ماشاءالله شورا ولایتي رئیس داسې خبره کړي، مفتی مجانی د طالب یا د دشمن ویندوی پاته سوید، دوی منیم نه طالب نه وایي چې ما په لاس کې دومره خاوره، یعنی د طالب هغه تونده وایي طالبان په دې باندې عقیده نه لري. د شورا ولایتي د چا نماینده ته دی چې داسې خبره کوي؟ فراه زما په نظر د حاکمیت لپاره و چې موږ یو سیوره یو، موږ مکمل حاکمیت لرو. که عسکري حضور ووایي په ټولو ولسوالیو کې زه حضور لرم.
په وروستیو ورځو کې د فراه ولایت په بلابلوک، پشترود او بکوا ولسوالیو کې دولت وسوال مخالفانو ځینې بریدونه وکړل چې خلک اندېښمن کړي دي. قامتي چارواکي بیا وایي چې اوس د فراه په هیڅ سیمه کې د امنیت څرک نه لیدل کیږي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او د کابل له سټوډیو څخه راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره چین ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر او په ایران کې د ویشپکرنې افغان ماشومی د ظالمانه وژنې په اړه خبرګونونو ته ځانګړی کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین با اهمیت رول، دا د اصلاح ورځپاڼې د یوې سرمقالې سرلیک دی چې چین ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړی کړی. په سرمقاله کې راغلی چې حنیف اتمر په چین کې د هغه هیواد له چارواکو سره په خبرو بوخت دی او د خبرو اجنډا یې هم تر ډیره د افغانستان د سولې پر بهیر متمرکز ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چین ځکه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول لوبولی چې پر پاکستان نفوذ لري او ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې ورسره لري. سرنوشت ورسپانې بیا د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکول شي. په مطلب کې د افغانستان د ژغورنې شورا د غړو په حواله لیکل شوی د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هر څوک چې له سولې مخ اړوي د ظالم په توګه به وپیژندل شي. سرخط ورسپانې بیا په ایران کې د شپږکلنې افغان ماشومې بیرحمانه وژنې ته یو مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې ستایش به وروستۍ قرباني نه وي. په مطلب کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي، بلکې ایران تل افغان کډوال ځورولي او کړولي دي. د مطلب لیکوال ویلي افغان حکومت د ایران په وړاندې نرم دریز لري او همدا لامل دی چې ایران پر افغان کډوالو فضا تنګه کړې ده. ویساو رسپانه هم همدې موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ایران باید له شک پرته د ستایش قاتل ته له قانون سره سمه جزا ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د کابل د پل محمود خان د سیمې د نن ډله ییزې حملې په اړه نور جزئیات به همدې خبرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې لپیاوړي چاودنې وروسته اوس د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حمله انتحاري وه او له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وسیله رامنځته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او له کبله یې د راوتلیو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان مړه شوي دي. د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخاوني ولا چې د وژل شوی افغان ماشوم ستاش قریشی په یاد کې په پام کې و. د افغانستان ملي اردو د امریکایي سلاکارانو په مرسته پرون په هلمند ولایت کې لیوی پوځي اډې د څارنې د لومړنیو بی پیلوټ الوتکو الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری بانن په نیویارک کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو عراق ته 200 اضافي سرتیری او یو شمیر اپاچی هلیکوپټر یاستوي چې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. او د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شوی کسانو شمیر 414 تنو ته ورسید.
زموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال تمیم اخگر همدا شیبه د حمله په سیمه کې دی او د نننۍ حمله په اړه نور جزئیات راکوي. اخگر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
تر دا اوسه پورې هیڅ امنیتي مقامات نه دي وتلي چې موږ ته نور جزئیات د تپیان او د مړي په اصل راکړي. خو دغه ساحه کې شاوخوا شل دقیقې مخکې د خاص کتیز واکونه هم ځانونه ورسول او شاوخوا 15 دقیقې کېږي چې جنگ خلاص شو او اوس تکان غږ نه اوریدل کېږي. نو اوس دلته شاوخوا نور دوکانونه چې د موټر ورکشاپونه دي او نور مارکیټونه دي چې برقي شیان خرڅوي او د موټرونو پرزې خرڅوي، دوی کسان اوس راغلي دي. د دوکان شیشې او د دوی شیان چې خراب شوي او ماته شوي وو هغه شیان راټولوي. خو تر دا اوسه پورې لار د عامه خلکو دپاره نه دي خلاصه شوي. مارکیټونه دروازې بند دي، عامه خلک د مارکیټونو د ننې اوس اخته دي او خپل شیشې او شیان راټولوي او کوشش کوي چې خپل دوکان دپاره یو لاره پیدا کړي تر څو چې دا شیان یې ورک نه شي.
بله اخگر صاحب، دا تاسو ویل چې ډزې بندې شوې دي، دا موقتا بندې شوې دي او کدا سې ښکاري چې وسلوال حمله نور نو پای ته رسیدلې؟
دقیقه را تاسو ته نسوم ویل دي، دا پر چې ایس امنیتي منابع دی پاک له جزئیات نه دی راکړي. خو 15 دقیقې کې شي خو چې تکان بندې شوې د تک راغ نه اوریدل کیږي. نو موږ دا ګومان کوو چې کدا سې جنگ درېدلې.
او په دغه ځای کې د افغان ځواکونه یوازې دي ک بهرني ځواکونه هم د مرستې لپاره راغلي؟
بلې، یو شخو لسته کې کېږي چې د بهرني ځواکونه یو ټیم هم ورسېدي دلته. خو تر دا اوسه پورې نور جزئیات یې په اکله موږ نه لرو. د دې لپاره چې ساحه مسدوده دي او امنیتي ځواکونه د تصفیه په حالت کې دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. تمیم اخگر د ازادۍ راډیو خبریال او چې د پل محمود خان سیمه کې د ځانوژون کې حمله او د وسلوالو د ډلیزې حمله له جریانه راپور راکو. د دې خبرونه ورستۍ برخه ته رسیدلیو. لمړی پام وکړئ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته او ورپسې به تاندې څنګه د ځوانانو ځانګړي 19 پروګرام خپور شي.
نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ خوشاله بوي نننې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي
ولزم مریضه مې بیمار یم وای تر اورستانه پیریانو باسه مخولې به خسر بسپینګری خسر مې وداسې په دغه خلو راوله غواله دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کایو میرمن ناروغ وینو باید په څه ډول تداوي وشي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه واورو
د تکواندو افغان لوبغاړي سامیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه اغلی سامیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیا سیالیو کې هانګکانګي رقیب په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه سامیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې په فاریاب کې وینځلې ځان وژلې د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وینځلې د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې اتلس کلنې وینځلې په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګند شوی چې پر دې وینځلې لومړی جنسي تیرې شوی او وروسته هغه خودکشي کړې ښاغلی عنایت همدارس دغه روختون ته د یوې میرمنې آبیدی د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څخلو په واسطه د ځان وژل غوښتل د زیاتوي چې د میرمنې لنډ موده کیږي واده کړي او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکو د چې اوس مهال د ولایتي روختون په بیړنې څنګه کې درملنه کیږي
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نورولي په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري د حمل په جریان کې فشار لوړوي او بیا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي مثلا ناروغ په تیار کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي منظمه ډوډۍ نه ورکوي او ان په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرستري لري شي
الو زرت دا وی الو مړه پکې جن الو ترن تک زو په پکې جن الو وی الو مړه پکې جن زرم دلګې الو
د سرودی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلات لامل اروایي ستونزراته پیدا شوې و د کورنۍ غړو مې د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي
ورور به سره روح جنگ دیاره ته صاحب ته کلی پیدا سه هم سی عمله غند براوند راتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې اچول ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزړ تنگ سه خوسیانه لري سترنا باندې دغه کوه خانه درته نه نه چې ډیر اډاری دل ما تارګ می کوټه واپس هغه سم خره کې من راکاو اول ډاکټر ته نو ویلم څه خا به تر سم به پس لاغې نو ربوتل ډاکټر یې سدا خیروانی ته کلی بلره تازر ډاکټر ته نو راست تارګ می کوټه کې بچاوني اما هم سره په څه سم خا به کې مزه مسی ولی تارګ می کوټه کې اچولم ډاکټر ته نو ویل
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډه چلند کړی و چې مرزي دوی ته ورنشي
سم سایګانو کې وخزه ور چې بیچاره اول وری کور کې سمش رخزه نه درلودا فشار یې جګو پسې د لیول اسونو کې پر سیدي د عمل په وخت کې و په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بوې نو کلا ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کول چې د سینې بیا غنه نو د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هرڅه له خپل وصل خبرې وکولې ټول تی وته لکوره دا تناب کوټه کې قید کړل چې دا پیریان دی
یعنی مونږ ته براشي د پیریانو په سار ته دغه زمړه او چا ولادت مخ کې مړه شو ولادت ما شوم نه اس کې ځان سره یو وی وهلې و بچار ته کښنه مړه شي نو ټول وجود تک شین و
په ځین کورنیو کې چې مېرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهی ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرز له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزې پیدا شوي او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیر زیات وهلې و او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
د سمریز او مخنه په مارګو متس سوراز د میچا کې وایلې سرګنې بعد را سره کول چې تیمه شي غکړه چې غي چې میړ مرا تر هغه چې لرګي را تو غاپا 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 د سی وتر په ولم ما سره د سی بعد را ما کوي خو سر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خو سر مې ده هغه په کونټې لګول او ویلې بل سمریز مې بیمار ما وای تر اورستانه پیریانو باسه مې خلې به خو سر د سپینګری خو سر مې وداسې په دغه خلو را ولګول دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوښ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال یې والا مې کډا یا مې لور مریض ده زه نه پریدم چې ډاکټر ته لاړ شي څه نه پریدي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس وایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا په هر نگاه کې حق لري مې ډاکټر ته بوزي او به پختنه پریږدي
نکو اسلام کښته ته نو قران لی دین کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې وچه تار کوټه کې وچه یاغه کې وچه دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راول او والا دا تار کوټه کې وچه مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه وو غزنواله سو پریز اور کړه او کوم مولا پریز اور کړه پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تار کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان ښه زواچه چې دا څنګه راځي دا د اسلام اجازه ورکړي دا نو کتاب دی ډاکټر دا ورته واسه له بيخي روغه جوړه ده که اوس ګرځم
کله چې موږ هغه خځې ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پریږدو هم نه په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغه ډېرې سختې مریض شي بیا موږ زو له درملتونه دوا راوړو او دلته دوی ته ورکو تر څو روغ شي که ډېرې مریض نه وي خو همدلته کور کې تداوي کېږي هو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغې تداوي کوي نسی منګه راواز ده
افغان ډاکټر محب الله زغم وای اروایی ناروغان مینه او خواخوږی ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ترا وګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایی ناروغان سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي اروایی ناروغي داسې حالت دی چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوی او دغه څارې چې دي دغه څنګه لام په زیاتۍ او د ګټې په ځای ډېر توان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسی کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ضروریږي ناغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړی شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا درکوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تیریږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوی لارې دي یو د دوا درملو لاره ده او بل همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو
ډاکټر څنګه زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغه په یو حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کېدای شي ناروغي لا پسې سخت شي
د چکل عادي خلکو سره هم کثیر تشدد کوي د دوی اروا ځپل کوي او دوی په تکلیفونه اخته کوي علاوه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات توان رسیږي د دوی ناروغي لا پسې سختي او امکان لري چې دوی یا ځانوژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښه توب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختېږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبي عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر ترسره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبي عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخوالې لیدل کېږي کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې موږ چې د هغه تداوی چې شریعت هغې ته اجازه ورکړې حکم یې کړی واجب کړی د هغې په ځای باندې په خپل سره تداویګانې او په وهمي او په غیر حقیقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا ښځه په تیاره کوټه کې اچول په دې نوم باندې چې دا پیران لري او د پیغم دادا لري او دادا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړه عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دې ته حرام ویلي. تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده که هغه خپل ځان تعذیبوي که بل څوک.
ښاغلی کوثر زیاتوي الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک ته حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. د دې آیات یو مفهوم دغه دی چې اهل د تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي هغه نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل عمل په اسلام کې حرام وي لکه وهل یو تیاره کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې هغه ته ورکړل شوي هغه نه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تان دی چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي. مشکل چیرې دی چې دغه عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روغدي شول او اوس ګیله لچا کوي.
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودر کړي.
ایران دلال میران کې د سمو په او تقدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راګړ نور مې چې سګریټونو ازام مدد کوم.
اړوند ادارې څه جواب لري؟ له روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او له دې وبا ځان څنګه ساتلی او ژغورلی شو په نننۍ تاندې څنګه کې پرې غږیږو. زه نورګل شفق یم. ملګرو د ځینو وروستیو څیړنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روغدي کسان جوړوي. په دغه روغدو کسانو کې له ماشومانو او میرمنو رانیولې لویان او ګڼ ځوانان هم شامل دي. د کارپوهانو له نظره مهاجرتونه نامني له روغدو ملګرو سره ناسته پاسته بیکاري او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسی د نشیانو د زیاتوالي مهم سببونه دي. همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه. اکثره پر نشئی توکو روغدي کسان چې و پختین وای چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدورې پسې تللی وم، خو بیرته په عامه اصطلاح پوډری یا تریاکی راستون شوم. د غزوانان وای
ز پودر څکم ایران دلار مې ران کې د سمو په او دغداران سره مو سګریټ کې ماته سول بنز پیر راګړ نور مې سګریټ ونو ازم مې درد کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان د ما به سګریټ مې ونو ول عملیان زیات دي ته بخیا نه زدل کې وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خود ما کې مثلا تریاک مې
لاړم ایران ته هلت مې زنی مرګری وو چې په خپلې هم تریاک څکول ماته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای سي ستړی کېږي بنه او د لس زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سي تیرېست لومړی مې تریاک څکول بیا مې کریسټل او شیشه هم پیل کړه او اوس تغه دې په پودر وروګ دې شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پریښودل او طلاق را نه واخیست
دو تا وشتګای رزرې زو را نه لګا دا
اول ځل مې په پاکستان کې اوس کول سبا نه ما خام پورې دې وصل رپوس کوم نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کې وی وهل ما کور کې وی تړل ما خو بیا هم نه کیږي ژوند ته صبر نه کوي کور مشر ما مشر زوی ما غونډانه ور کشران اوس هغه کشران هغه خپل کاروبار کې زباغه سي بدبخت خپل ژوند دغه وز په مر خوشاله علامه چله نه خبره ده چې دښمن دی دښمن مغه دښمن دغه دوا کوي چې خدای دې پوردري کی د دینه بد شنور ولا که په دغه دنیا کې
ګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامې روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامې روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو عامر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څېړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي.
دلته مختلف سرویګانې په بیلابیلو کالو کې شوې. وروستنی سروې په 2012 کال د INL دلته کوم سروې شوې پدې کې 2.9 to 3.15 میلیونه مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1% تشکیلوي. نو ورس په تعداد زیاتېدو خواته ده کمېدو خواته نه ده. خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته. یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتېږي دا ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې مخدره مواد پیدایش ده. نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته ولشي نو استفاده هم زیاتیږي. سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکل شته.
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلی لري.
دغه پل یو پیسګی د مقابل دار ډیر نږدې ده. یو په یو کیلومتری د هر کورور خلک پودر وې نشه کوي. ورور لکه لکه شلغم غوندې د پودر خرسيږي. زما خپل ورور د ډیر ښکاله سوسې وې درې پیر مې ویني ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور خوری وروره پودر دیو چارز دیو تریاک دی وروره شوق رازی ورته وهی
دوا نس دوا وروره یو بوختره سوګ کی متادوی وکړه سم لوي مې دوه مې زو نه بستر کو جوړ تیار کیو چیر د مرکزونه غت سواسي دا ونه لري پیسې ونه لري سوګ دم نه بستر نه سوغام کوي.
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سره یم د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکېږي. ملګرو د دې جواب وروسته د کورنۍ چار وزارت ل یو چارواکي واورو خو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلک د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وای په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغ دي کس پر وړاندې ورپرانې ستدې خوده وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي.
د دې مرز ماهیت دا سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي متد کیږي دوه ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځل کې شاید هغه تر کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متد کیږي یعنی د دې هغه کس پري د پدې معنی نه ده چې د بیخي بیا تداوي ونکړي بیرته راځي تداوی کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې دای بریالی شي چې دا پریک دی دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالوآپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغوی فالوآپ کړو یا تعقیب کړو چې هغوی کمالات کړي د ولایت وي لرې وي.
مننه همزولو چې تاندې څنګ ته غوږ یې ملګرو. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولې او محکمو ته سپارلې دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشې توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوې دي 311 ټنه او 122 کیلوګرام مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنکړای شوې دي. ښاغلی بختیار همدار ازوی دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیولې دي د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 40% صدا یې په تولید کې کیمرې غلې دي. ما ویل د دې هرڅ ترڅنګ ولې د نشې توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلی بختیار ځواب وو:
مونږه مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف دې قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅی دا انتقالی دا ساتي ټول مونږه نظر با اسناد چې لرو د سکرهو ځین معلومات چې لرو او دا محسوس هم ده په خصوص په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي. چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو. پولیس پتنایی نسی شون باید خلکو هغه سره همکار وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی بیا ټول یو اجماع ملی په ساته کې د پساب شروع سی ګرچی کې ډیر پیچیده مبارزه ده دا وخت غواړي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې ورسته نامنه د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوي چې په خوا په کې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټوه. د زیاتوي
گزارش های ابتدایی نشان میده که در ولایت متاسفانه
لبد مرغه مکتدین لومړنی را رسیدلی ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشې توکو کرکیله شوه لکه جوزجان بلخ په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. همدا ناامنی ده چې په هغه سیمو کې له نشې توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځیدلې. موږ له کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره موږ کړی دی. لانی کمرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاغ او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولې چې لډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشې توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواک منتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړي او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډیر ضروری ګامونه دي. همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړي کړې دي او په وروستیو کې عام روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانې سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یو کسب د ورزده کولو مرکز دی او د دې په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاد منه شوي دي د عام روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو پزدکړه بوختي. پر نشې توکو روغدو کسانو څخه خلک لدی کبل هم دوستانو په ویره کې وی چې دوی لکوره او له بهر غلا کوي او کله کله د پیسو د نشټوالي په سبب نور غواخي خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وای چې روغ دي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
کبو غواړو چې یو چا سره کومک وکړو مرسته وکړو چغل نشي راوړي دا باید کورنۍ سره د موږ یو باور رامنځته شي چې نشه یو ناروغي ده که په لومړی کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشه یي کس ته د یو ناروغ په سترګه وګورو. ناروغ درملو ته مرسته ته مینې ته لاستیوي ته او لیوجه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې غل نشي راوړي.
همزولو که کوم ځوان غواړي چې نشه یي توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبرې دی په یاد لري چې په خپل کابل لس کاله پودرس کولی خو اوس تریمنه شوی دی.
تاریخ مو تاریخ نجل تراغلو کابل ته پودران شو لس کاله مې وڅخول ما نه داسې شوم چې زه بستر شوم درې میاشتې بعد سیتی رواني ته راوستم بس بعد غي سیتی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای دی. وایي دا خلک ټول له ما نه عبرت واخلي او زه دې ټولو ته دا خبره کوم چې مې وهي چټي کار ده ورته مو اور دا چټي د شرمایی دی بی غیرت کوي دی په ولس کې د شرمایی کام ته د شرمایی خزه ته د شرمایی ټول جان ته د شرمایی مکه وي د خدای په لاسر ورته سر تورم می کوي و شمن از مزه ما جنت کې ناشتی ما زه ما ګلانو کې ناشتی.
ملګرو د محمد هوتک له دغه سبق آموز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ وسی او معتاد مشه.